په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د کابل سټوډیو څخه یې اورېدلی سي. زما همکارانې درته وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن پای یو نایلان سوی سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبرداری ورکړی دی که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونه نیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته سي. او ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې د بشري مرستو په اړه یې کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه په یو نایلان سوی سفر کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوی تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه رئیس چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي اختلافات د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات تر اوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولي. د دې شورا مرسیال قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوی دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوي دی، د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په ترنګوالي او تر خوا د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. خو په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه تېر ماښام لیکلی وایي چې په دې کانفرنس کې یوازې د زندانیانو پر تبادلې باندې خبرې سوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي سي.
همه زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول نداره.
بلخوا د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې چاودنی مرګ ژوبل اړولې ده. د پکتیا د ولی وین عبد الله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې د پېښه نن سهار د پکتیا په انتور مختصوي ده.
دی په هنتون په دروازه کې، البته دی پکتیا په هنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړی ده چې دی دغه په هنتون یو تن ساتونکو په کې شهید شو، یو بل ساتونکو او یو ملکی وګړی په ټپيان شو دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قلو اردو چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د دغه قلو اردو په یوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وسلوالو طالبانو پرون پر نوسی ولسوالۍ حمله وکړه چې له متقبل ځواب سره مخامخ شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې په متقبلو نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. زموږ خلاص د ریډیو اوري. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې د هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگټن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزې کې مرسته وکړي، نو پر تهران دې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ښاغلی روحانی نن په یوې ټلویزیوني وینا کې دا خبره وکړه. ایران په منځني ختیځ کې هغه هیواد دی چې 1200 کسان پکې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي، او په دې هیواد کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر 20,000 کسان ته رسیدلی. روسیه نن د مارچ درشتمه په دې هیواد کې د کرونا ویروس 199 پیښه ثبت کړې دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسید. تر اوسه په دې هیواد کې د همدې ویروس له کبله د مړینې خبر نه دی ورکړل شوی. د خبره داسې مهال سوی دی چې روسیه پر نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبې د ځنډېدو احتمال رد نه کړ. نوموړی له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی دی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کرونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي ښایي د لوبو د ځنډولو په اړه به پریکړه وکړي. او مونتینیګرو په دې هیواد کې د کرونا ویروس له امله د لومړنۍ مړینې خبر ورکړ. د دې هیواد یو 15 کلن سړی په یوه روغتون کې د کرونا ویروس له امله مړ سو. د مونتینیګرو د روغتیایي مرکز مشر یفتو ایراکوویک پرون وویل چې دغه کس د سږو له سختې ناروغۍ کړې ده چې دغه روغتون ته تر دې یوه ورځ مخکې وروستل سو. په دې اروپایي هیواد کې که څه هم حکومت پولې تړلې دي، عامه ترانسپورټ یې بند کړی او ښوونځي او رستورانونه بند دي، خو د کرونا ویروس د 2 پیښو راپور ورکړل شوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وسم د مخکښو ښځو پروګرام چې زما همکاره وشما جبرخیل وړاندې کوي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونه ته خراغلاست ز واګما جبر خیله ما او د خبرونه کې به استاسی قربانه وسم. د خبرونه کې بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو چې تاسو هم کولای شئ د دې مخکخه خزینه خپل پښتني ولري. تاسو هم د اوس اړیکونه سي زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0599 1530 او بل شمیره مو ده 0599 1525. موږ نن په خبرونه کې اغلی خوشبو میدانوال د پکتیکا د خزو چارو رئیس لزان سره لرو. د دې په ژوندانه به خبرې وکړو او د دې په فعالیتونو دا هم د اوس په کرخه ده را سره. اغلی میدانوال ښه راغلاس خبرونې ته.
مننه، خیر اوسې، ژوندې اوسې. خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه، خوشاله یو چې تا لزان سره لرو. اوریدونکو به هم ډېر زیاتې پوښتنې له تاسو نه ولري، خو که په سر کې د خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي ستاسې په خپلو ټکو ولرو خوشاله به شو.
زه خوشبو میدانوال تخلص کوم، د میدان وردګو په غونډه خېلو کې میدان خاخ کې زیږېدلې یم. په حقوق او علوم سیاسي کې مې لیسانس کړی کړی، په جزا او جرم شناسۍ کې ماستری لرم او په داسې نورې زده کړې مې هم سرته رسولې دي.
بله، ډېر ښه. دا وه د اغلې خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي چې تاسو کولی شئ د دې اغلې د ژوندانه کارونو، تحصیل او د زوکړې د ځای په اړه پوښتنې ولرئ. همدا اوس اړیکه ونیسئ، دا خبرونه ژوندۍ ده. اوریدونکی په کرخه لرو او رب شو اول خپلو پوښتنو ته رب شو اول خپل پښتنو ته اغلی میدانوال درته وایست چې څو کال کېږي تاسو ټولنیز فعالیتونه شروع کړی دي.
ډیر مننه. ما خو ټولنیز فعالیتونه د خپل تقریبا 3-4 کال کېږي ټولنیز فعالیتونه می شروع کړی دي او په دې برخه کې فعالیتونه کوم.
بله، درې څلور کاله کېږي چې تاسو ټولنیز فعالیتونه شروع کړی دي او په دې برخه کې فعال یاستي. بله، یو اوریدونکی لرو د بره واخلو بیا بره شو د دغه پښتنې په تړاو نورو پښتنو ته. السلام علیکم، تاسو څوک یاستي فکر کا؟
سلام ته علیکم سلام هورمه د برخل خورتات سلام کوم او استاد قدرمن میلمنی میدانوال خورتا ټول اوریدونکو ته سلام کوم. خدای دې پچرو
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې.
انشاءالله اوسې ډیره مننه د سر د ګاګر لپاره وبل شوی هیوادمل جبرخیل مننه ننګرهار.
هیوادمل سه په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې کی جبرخیل خور میدانوال خور نه پښتنه لرم. پښتنه په دې ستاسو په ژوند کې څومره مثبت تغیر ویني؟ بل یو پښتنه دا بره ده چې ستاسو زده کړې کړې دي، زده کړې تر اوسه پورې چا ډېرې زیات خصولي یاست؟ یا کوم وا یا پلار و یا د کورنۍ کوم بل غړی و او بل کوم هنډونه دي ستاسو ته موجود دي په دې موجوده وخت کې؟ داسې پښتنې دي په دې هیله کې جواب را. یو پښتنه پات شو رانه جبرخیل خور. هغه پښتنه په دې ډول وه چې د ښځو لپاره تاسې کوم
جواب وایست. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. بیرته به راشو اغلی میدانوال ته. اغلی میدانوال، هیوادمل اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې وکړله چې د دغو فعالیتونو سره تاسې څه مثبت تغییر په خپل ژوندانه کې وینئ؟
په دې کې خو ښاغلی جبرخیل، یعنې ډېر مثبت تغییرونه دي موږ چې لیدلې دي. یعنې موږ باید په دې شو چې پسو خویندو ته د خدمت لوګل وګرځو، هغوی ته خدمت وکړو. مثلا ډېر فعالیتونه د موږ په عامه پوهاوي کې وو چې ما د میدان وردګو په سطح باندې ډېر فعالیتونه کړي وو خویندو ته، او ډېر مثبت تغییرات هم پکې راغلي وو. چې تعلیم په برخه کې موږ ډېر څه ډېر یعنې عامه پوهاوی ورکړی، او په دې برخه کې موږ دوی سره مثلا فعالیتونه هم درلودل. او نور یعنې دوکې باید د دې سوسیډي د خویندې وهڅول شي درست او تعلیم ته مخه راوړي، او همداسې نورو برخو کې همچنان چې د دوی هغه د خپل حق او حقوقو په دې برخه کې یعنې موږ ډېر کار وکړو چې دوی له خپل حق او حقوقو نه اګاسي. یا فرض مثال په سیاسي برخو کې دوی ونډه ولري، فعاله ونډه ولري، په اجتماعي برخه کې فعاله ونډه ولري. چې دې کې ما ډېرې مثبتې لاسته راوړنې هم درلودلې چې د خپل خویندې وهڅول شي او خویندې له دغه خپل حق او حقوق نه اګاس ولري.
بلې، ډېر ښه. د دې پښتنو ته به ځواب ورکو، ځکه چې دغه زمونږ پښتنې هم همدا دي. او یو بل اوریدونکی ملرو، دا بر واخلو بیا به راشو نورو پښتنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، تاسو زما غوړی درنو دوستانو، کله چې اړیکه نیسي د خپل مخبل موقعیت ډیر خزای وټاکی ترڅو موږ وکولې شو ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو. یو بل اوریدونکو لرو، دې برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نکېلې تاسو ګرانې ولمرې ته وایم هله لرم جوړ روغ او خوشاله بیا.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نمبر ته وایست؟
زابل قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل قلات څخه مهرباني وکړئ پوښتنه.
مننه. اول پوښتنه مې دا ده چې خویندو ته په کومه برخه کې ډېر هلې ځلې کړې دي، او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې په راتلونکي کې څه ورته غواړي، یعنې کوم کار لري، کوم څه ورته اماده کولی شي؟ دا چې مخکې په خبرو کې ویلې میدان وردګ هلې ځلې کړي، ډېر کارونه کړي دي، یو څه چې مثال په کومو کارو کې ډېر هلې ځلې ورته کړي دي، چې د هېواد په برخه کې د اقتصاد په کچه کې یا داسې نورو کلینیکو چې هغه دي پاملرنه ورته کړي.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی جمعه خان. بیا به هم راشو اغلی میدانوال ته. اغلی میدانوال، لکه څنګه چې هیوادمل پوښتنه کړې وه چې د ښځو لپاره تاسې څه پلانونه لرئ بعد له دې نه، دغه پوښتنه دغه ورور هم مطرح کړله او ویې کړله. خو اول به راشو دې ته چې لومړنۍ پوښتنه وه، د خویندو ته مو هلې ځلې په کومه برخه کې کړې دي؟ یعنی د یوې تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې چې میدان وردګو کې مو کار کړی دی، یعنی کېدای شي د سید خپل کارونو یوه برخه، یوه ټوټه د بیلګې په توګه ووایاست چې څه مو کړی دي.
د ماده کورونو یو برخه او داوه چې ما خپل میدان وردهو کې په پنتون کې مستزيد درلودله د حقوق او سیاسي علومو پنځه کې ما مطلب حقوق پنځه کې ما درس ورکاو او د ماده کار یعنی نتیجه هم دا و چې ما خويندې و هڅولې چې ان شاء الله په دغه سمستر کې بهاري سمستر کې موږ به د خويندو یو صنف لرو الته چې دا د ما یو لوی لاسته راوړنه ده ځکه چې کله میدان وردهو ته ولاړ ما والته ما چې کله تدریس کوم په ټول په پنتون کې یوازې زمرمنه ومه او ما بیا ډیره وه تا ولې خويندې چې باید دوی راستي د تعلیم در ورته مخلص کا او دوی ته مې آگاهي اما ډیره وکړه یا ما په خوي باندې مې ډیر کار وکړ تاسو هم راځي یعنی لوړو زده کړو ته تاسو باید لاسرسي ولري او باید مخه ورته راوړي چې ان شاء الله په دغه بهاري سمستر کې یا په دغه پسرلنی سمستر کې موږ به یو سنف د نجونو هم ولرو
ان شاء الله ډیر ښه. یعنی تاسو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې دي چې دا یو بنیادی کار دی.
یوازې د زده کړو په برخه کې نه و، یعنی موږ تر اخر هدا پورې هلې ځلې خپلې ورته کولې په هر برخه کې.
بله ډیر ښه. رب شو بلې پوښتنې ته که څه هم اوریدونکي لرو خو بیا به هم د هیواد مل سی په پوښتنو ته راشو. تاسو تر دې د مپوري حتمان د خپل کار په جریان کې د خپل کار په شروع کې شروع نه تر پایه پورې به مو ستونزې ډېرې زیاتې لیدلې وي. که د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دغه ستونزې څه ډول د چا لخوا وې، کومې ستونزې وې، اوس دغه ستونزې شته، حل شوې دي او که څنګه؟
دا خو ښاغلي جبر خیل، یعنی یو په عمومي صفحه که موږ ووایو زمونږ افغانستان ټولنه چې ده، یعنی دا یو مرسالاره ټولنه ده، اتمن ستونزېسته او ستونزو سره هم موږ مخ شوي یو. ولې موږ تر ډېری حده پورې هڅه کړې چې د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړو او هېڅکله دغه ستونزو ته تسلیم نه شو، خپل فعالیتونو ته خپل هغه کوم اهداف چې لرو یا کوم هغه خدمت چې خلکو ته کوو، یعنی دغه ستونزو په مقابل کې موږ مبارزه وکړو او هغه خپل اهدافو خدمتونو ته ورسېږو.
بله ډېر ښه. بیا به هم اوریدونکي راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟ بلې اوریدونکي فکر خده بل اوریدونکي هم خو اها دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده تر ډیرو نه وصل کیږي. یو اوریدونکی وصل شو دی بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبر خیر خو استا ته همدارنګه استاد سین رانی من مونیت سلامونه او کېل استرامات وایم حکمل يم پکتیا ته.
حکمل لا پکتیا ته حکمل لا پکتیا ته بخیر رغلی مهرباني وکړه پښتنه مور سره شریکه کړه.
دوه پښتنې تاسو ملمنې ته نومره هدا پښتنه ده چې اوسنۍ وظایف او آیا اوسنۍ وظایف لري او کنه. زما دا پښتنه ده چې د دې کوم مرحله څنګه تیر کړی ده، یو لاندې د ژوند په اړه معلومات راکړي.
اها سمه ده ډیر ښه. ډیره زیاته مننه اقمل صاحب ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. اوس به ان شاء الله چې تاسو ته اغلی میدانوال ځوابونه درکړي. اغلی میدانوال، تاسو د اقمل صاحب پوښتنې واورېدلې. اوسنۍ دندې په اړه که اول کې معلومات راکړي چې اوسنۍ که څه هم ما په سر کې ویلې خو بیا هم دوی غواړي چې ستاسو له خولې واوري.
فیلم خوزه حقلی جبرخیل دی پکتیکا دی خزو چارو ریاست تا نوی مریفی شولم سکلی چی دی آزاد رقابت لطریق مال تا لارا پیدا کرل.
بله
بالاخره زورتا کامیاب سولما و مریفی هم سولما فیلی دندمی داده.
او دی لوست د شرونه، یعنی یو ماشوم چې کله وکاله نه ترسیږي یا یو ماشومه نو دا ټولګی ته لیږي کورنۍ کنه، تاسو مکتب چیرته شروع کړ، پانتون مو چیرته ولوستلو، د هم په هم د غجریان کې لګي خبرې راته وکي، یعنی لګ معلومات راکې.
زه خو شپږو کالو مې چې مکتب ته لاړم، ما د مکتب دغه دوره کې مکمل د سویه امتحانونه ورکړه. تقریبا زه د شپاړسو کالو مې ما مکتب خلاص کړ، دولسم سن بیا مکتب مې چې خلاص کړ، زه د ننګرهار د طب مالجوی ته کامیابه سوم د کانکور له طریقه. ولې بعضې ستونزې وې، په کوم فرض مثال زموږ د کورنۍ ذهنیتونه هم دې ته نه و جوړ چې موږ په لیلیه کې اوسېږو. دغه ستونزو لامل و چې زه ومې نه شوای کولی چې دغه مالجوي طب کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. بیا راغلم یو خصوصي پوهنتون ته چې عروج پوهنتون کې ما په حقوق او علوم سیاسي کې، هلته ما به کله ما د امتحان ورکړ، په امتحان کې زه ټاپ راغلم، نمره مې ټاپ راغله. بیا زه دغه عروج کې ما وکولی سوای چې د دغه نمرې پر اساس باندې چې زه په ټولو کې اول راغلم، مکمل دغه زده کړې چې خصوصي پوهنتون و دا په وړیا توګه زه سرته ورسوم. او له دغه خپله عروج نه هم ما په حقوق او علوم سیاسي کې یعنې زده کړې کړي لیسانس مې، زه بیا په کادر نمرو باندې فارغه شوم، اول نمره فارغه شوم. له عروج پوهنتون نه زه چې کله مثلا د دلوي میاشت کې فارغه شوم، د اوت میاشت کې دوی بېرته استادۍ ته ونیولم چې ما په خپل همدغه حقوق پوهنځی کې تدریس کوه، مبادی حقوق مې درس ورکوه، اساسي مضمونه وه. پس د هغې نه ما هم وکولی سوی ماسترۍ ته مې هم ادامه ورکړه. المصطفی پوهنتون ته راغلم، په جزا او جرم شناسۍ برخه کې ما ماسترۍ خپله وکړله، او تر څنګ یې د عروج پوهنتون کې هم ما تدریس کوه. راغلم مریم پوهنتون ته هم، مریم پوهنتون کې مې هم په حقوق پوهنځی کې تدریس کوه، او په خپله میدان وردګو کې یعنی د دغه فعالیتونو تر څنګ چې هم مدني فعالیتونه هم درلودل، په پوهنتون کې مې هم تدریس وکړلته. او بالاخره بیا د آزاد رقابت له طریقه راغلم د پکتیکا د ښځو چارو ریاست.
بله، ډېر ښه ډېر ښه. هیله ده چې حقمل صاحب د خپلو پوښتنو ځوابونه اخیستې وي. تاسې د ذهنیتونو خبره وکړله چې ستاسې په کورنۍ کې داسې ذهنیتونه وو چې یعنی دا نه ایجابېدله چې تاسې د په لیلیه کې شپې تېرې کړئ. اوس ستاسې د فعالیتونو په وړاندې څه ننګونې شته، څه ستونزې شته د کورنۍ لخوا که څنګه؟
حقلی جبر خیل، یعنی دغه ستونزې هم چې ما درلودلې تقریبا له نن نه کوم شپږ کاله مخکې وې. دا ستونزې موږ درلودلې، فرض مثال که زموږ کورنۍ ذهنیت دې ته جوړو، ولې نورو خلکو نه وه؟ لکه زموږ د خپلو خپلوانو دوی د دې پر اساس باندې دا رقم ممنیتونه وه. یعنی اول تر اخره زما کورنۍ د تعلیم په برخه کې له ما سره همکاره وه، په هیڅ ډول یعنی دوی مخنیوی زما د تعلیم او زما د زده کړې او زما د پیشرفت نه دی کړی. مګر مالته راغلو بعضې ستونزو ته چې د لیلی ستونزې وې، ومې نه شوای کولی چې ما په تټ پوهنځی کې یعنی خپل درس مخته وړی وای. مګر دغه ذهنیت هم مونږ کرار کرار په دې باندې هم کار وکړه چې تر اوسه یعنی تر دې حده پورې راورسېدم چې زما خپله کورنۍ په کابل کې اوسېږي. ولې د ښځو چارو ریاست زه پکتیکا ته راغلم، او زما سره د ما کورنۍ زما تر څنګ ولاړه ده. ما سره مې پلار جان او مور جان دواړه راغلي دي، دلته دواړه اوس دوی ما سره راغلي دي، د همدې لپاره د همکارۍ لپاره او د دې لپاره چې زما هم نوره وهڅوي چې زه تر هغه وکولی شم د پکتیکا روحیه راکړي، چې د پکتیکا خویندو ته هم د خدمت جوګه وګرځم.
بله، ډېر ښه. زموږ پوښتنې ډېرې زیاتې دي، خو اوس به وار ورکو یوه اورېدونکي ته چې د څوک دی په کرښه. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې
بلې
بلې. درنو دوستانو، د مخکخي خزي خبرونه د یوې مخکخي خزي سره موږ لرو چې خوشبو میدانوال د پکتیکا د خزو چارو رئیس زمنګ میلمنه ده. که تاسو د دې اغلې د ژوندانه تعلیم او فعالیتونو په اړه باندې پوښتنې لرئ، نو همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0978 22 55 55. بیا به هم راشو اغلی میدان ولته. اغلی میدان ول، خوشبختانه تاسو د پرمختګ په هر ګام کې یا په هر قدم کې د کورنۍ ملاتړ لزان سره درلود. کوم انجونی چې د کورنۍ ملاتړ لزان سره نه لري او غواړي چې پرمختګ وکړي په ټولنه کې ووسیږي، د دوی د دغې ستونزې حل لار به ستاسو په نظر څه وي؟ ډېر وبخښئ آغلې میدانوال، یو اوریدونکی په کرښه دی چې له ډېرې مودې انتظار وروسته مو رااخیستی دی، ده ته به اول جواب ورکو بیا به راشو د خپلې پوښتنې ځواب ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې بلې سلام. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، که څه هم موږ ورته وخت ورکړ خو اړیکه یې پرې شوله. هیله ده چې په دې خپرونه کې نجونې برخه واخلي، ښځې برخه واخلي. کومې ښځې په خاصه توګه چې په پکتیکا کې ژوند کوي، ځکه چې دا د ښځو چارو رئیسه په پکتیکا کې ده، او همداراز نورې نجونې او ښځې هم کولی شي چې د یوې مخکښې ښځېنه مشورې واخلي، خپلې پوښتنې ورنه وکړي. رابه شو ستاسې ځواب ته غلی میدانوال.
ښاغلی جبار خیل، دا خو ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره اړینه پوښتنه هم ده. دلته د خویندو همت پکار ده، خپله خویندې هېڅ نجلۍ په افغانستان کې، ما له حوال هم درته وویلې، افغانستان مرد سالاره ټولنه ده. هېڅ کورنۍ یا فرض مثال هېڅ نارینه نه غواړي، یا که غواړي باید فرض مشکلاتونه شته، دلته ستونزې ورته جوړوي. دلته نجونو ته ښځو ته دا پکار ده چې دوی خپله همت وکړي، مثلا په خپلې کورنۍ پر ذهنیت باندې خپله کار وکړي. که دوی په چیرې په پښو باندې ونه درېږي، خپله همت ونه کړي، د کورنۍ په وړاندې هم یعنی دوی ملاتړ ونه لري، نشي کولای چې دوی کوم اهداف چې ټاکلي دي هغو ته ورسېږي. دوی راځي کرا کرا خپلې کورنۍ ذهنیت باید جوړ کړي، ذهنیتونه باید جوړ کړي او وکولی شي خپلو اهدافو ته ورسېږي. اوس زه راځم دا ذهنیت جوړونې ته، یعنې موږ څنګه کولای شو له کورنۍ نه دغه ذهنیتونه را جوړ کړو. فرض مثال زموږ کورنۍ به ډېرې ستونزې چې شي کې لري، وایي بس یعنی څه ځي بیرون نه محرم سره دې سترګې لګېږي، یا دا رقم یا هغه رقم دغه ستونزې دي، که نه نورې دونه اضافه ستونزې مېدي، یا خلک موږ ته داسې وایي. اسو مثلا یوه نجلۍ هغه قوي همت خپل ولري، وایي مورجانې زه اهداف مې صرف دا یعنی دا غدا چې زه پیشرفت وکړم، یا زه خپلې زده کړې سرته ورسوم، او هیڅ ډول داسې کار نه کوم چې تاسو ته یعنی د خلکو خوله در واوړي، یا تاسو ته داسې یو څه در واوړي چې تاسو زما په سر باندې فرض مثال خدای نخواسته کوم منفي پوینټ، یعنی تاسو ته یا کومه منفي خبر در واوړي، داسې کوم څه نه کوم. بل کرا کرا باندې دوی راځي په اسلامي حجاب کې خپله کورنۍ را ووځي، هغه نزاکتونه د ټولنې مراعت کړي. کرا کرا داسې کېدی شي چې موږ زمینه یوې کورنۍ ته برابر، او بالاخره کولای شو چې هغه ټولنه کې د هغو مېرمنو ته یعنی مثلا الګو یو نفر چې لاړ شي، هغه به وکړي چې هغه یو الګو ځان ته تعینوي. وایي دغه نجلۍ لاړله یا درس و تعلیم و دای وکړه، هغه بل طرف هم تشویقېږي. او که موږ ښځې خپله ونه غواړو، زما کورنۍ ما سره وایي نه درېدلې، زه نه شم کولای، که نه وښي چېرته نه سره فرض مثال زه د طب پوهنځۍ ما خوشې کړه په څه خاطر باندې، په بغه باندې، اما راغلم دلته د حقوقو پوهنځی مې درته شروع کړله، بېرته مې ما خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړله. یعنې ما هغه کوم اهداف چې په هغه وخت کې درلوده، له هغه نه زما اهداف لوړ شول، او لوړ هغه اهدافو مې چې لوړ وټاکله، او هغه اهدافو ته ما حصه حصه زه ورته رسېدلی مې، اما زما اهداف د دونه هم نور لوړ دي، وان چې هغه اهدافو ته ورسېږم. دلته یګانه شی چې موږ کولی شي دغه اهدافو ته موږ ورسوي، یا دغه یعنی کوم شی چې موږ غواړو موږ د ته ورسې، هغه زمونږ هغه قوي حجم او متین او همت د خپل د موږ د یو یادې کومې جلې د څو غوړې د موږ په ستوري کې ده.
بله ډیر ښه. رب شو دې ته اغلی میدانوال، د پکتیکا د ښځو چارو ریاست تر تاسې د مخ هم وه او فعالیتونه یې درلودل، اوس تاسې ورته راغلي یاستئ، تاسې اوس دلته فعالیتونه کوئ، تاسې به د دغه ریاست نه پوره توګه باندې مطالعه لرئ، له کارونو نه به یې خبر یاست. داسې څه شی دی چې تاسې غواړئ پکې بدلون راولئ، او له ځانه داسې یو بدلون چې ښځو ته تر پخوا ډېر زیات ګټور وي؟ دا زموږ پوښتنه ده، خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسې ښه یاستئ؟ جوړ، په خیر راغلئ. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
احمد همدرد د لغمان د سرغیون مېر
احمد همدرد ډیر ښه مهرباني وکړئ احمد سپه تاسو خپل پښتنه شریک کړئ
یو سلام دې خور ته میلمنې ته یو سلام دې ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته
وعلیکم السلام
پښتنه خو په دې داسې په راتلونکي کښې د ښځو راتلونکی د سولې نه بعد مسله دا خور میلمنه څومره روښانه ورته ښکاري او یو ستره له دې نه پسې بکر ورته ښکاري دغه نظر یې غواړم
ډېر ښه دا ډېره ښه پوښتنه ده او موږ ډېرې زیاتې خبرې په دې پوښتنې باندې کړې دي چې د افغانو ښځو راتلونکی به بعد له سولې بعد د طالبانو سره د سولې څنګه یې دا به څه ډول وي د دې پوښتنې ځواب به اغلې میدانوال که وغواړي تاسو ته به درکړي خو اول به راشو د خپلې پوښتنې ځواب ته چې مخکې مو سره شریکه کړه
ښاغلي جوبخیر ډېره ښه پوښتنه وه مخکې نه هم د ښځو چارو ریاست دلته ښځو ته هغه خدمات وړاندې کړي وو او خدمتونه یې کړي وو چې ډېری خدمات یې د دوی د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې وو په هغې برخه کې وو چې ډېره حده پورې ده د ښځو چارو ریاست هم پکتیکا ولایت کښې موافق وو هغه خپل خدمات یې چې وړاندې کول اما زه چې دلته راغلم یعنې زه نه وي راغلې یم دلته چې ما کوم تصویر د پکتیکا له ولایت څخه واخیسته او هغه پلانونه چې ما له کوم له اوله را وړي وو هغه طرحې چې ما ځان سره راوړي زما اولویت کښې تعلیم برخه ده د اولس غوښتنه هم ده ما پرون ورځ د پکتیکا د اولس له مېرمنو سره وکتل د اولس د مېرمنو یوګانه غوښتنه دا وه چې تعلیم برخه کښې باید موږ ته ډېر کار وسي یعنې دوی ویلې چې موږ خو له تعلیمه پاتې موږ نه غواړو چې دا آینده نسل هم له تعلیمه پس پاتې شي زما ډېری یعنې پلانونه هم د تعلیم په برخه کښې دي چې زه انشاءالله د پکتیکا خویندو ته دغه وکولی شم چې دوی ته د تعلیم دروازې خلاصې کړم او دوی دې ته وهڅوم تعلیم ته مخه را وړي پکتیکا کښې هم خلک د تعلیم ډېر علاقه مند دي مګر دا چې دوی له تعلیمه لږ څه لرې پاتې شوي دي یا انجونې په تعلیم یافته پکښې شته اما په هغه سطحه باندې چې په نورو ولایاتو کښې دي یا فرض مثال په هغه کچه باندې دلته نه شته زما ډېری اهداف یعنې تعلیمي اهداف دوی ته دي چې تعلیم ته را شي بل چې زه غواړم د پکتیکا خویندو ته یعنې یو پلان مې دا ده چې دوی خودکفا کړمه خویندې خویندې اقتصادي له پلوه باید خودکفا شي دوی باید ودرېږي په خپلو پښو باندې دلته بیا موږ ګورو د پکتیکا خویندې هم ډېری یعنې تعلیم نه لرې پاتې دي باید دوی ته دا رقم زمینه موږ برابره کړو یا مثلا دا رقم دوی ته یو کار وسي چې دوی وکولی شي له یو بل طریقه یعنې خودکفا شي یا په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپلې کورنۍ سره مثلا اوږه هم دوی ورکړي که نه دلته بیا کولی شو موږ هم د تاوتریخوالي مخه ونیسو هم کولی شو په نورو برخو کښې دوی سره کار وکړو چې ډېری یعنې کار چې د پکتیکا خویندو ته باید وسي یا موږ غواړو چې ورته وکړو د دوی ذهنیت جوړونه ده د دوی ذهنیت باید دې ته جوړ شي چې دوی تعلیم وکړي نور داسې مثلا خپله په پښو باندې ودرېږي چې په دغو مواردو کښې زه دوی ته ډېرې ښېښې طرحې لرم او انشاءالله خپلې طرحې به هم دلته عملي کړم او زه سل فیصده په دې باندې مطمئنه یم چې زما طرحې به اتمن یوه ښه نتیجه هم په خپل تن کښې لري
انشاءالله بلې و ډېر ښه اورېدونکي لرو بل اورېدونکي به را واخلو چې دی څوک دی بلې السلام علیکم
پښتنه د کومه خوښې مېلمه ده
ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
پکتیکا ولایت نه مو اړیکه نیولې
د پکتیکا نه څوک
پکتیکا نه ګلرحمن
د پکتیکا نه ګلرحمن صاحب مهرباني وکړئ
کومه خور چې مېلمنه ده او د دې ښځو د حقوقو په اړه باندې غږېږي او خبرې کوي دا ډېره ښه موضوع ده او ډېرې ښې خبرې دي خو څه چې وایو بېادبي دې نه یو څه چې وایو چې هغه باید په عمل کښې هم راوړل شي یعنې دا چې موږ تاسې خپرونې جوړو غږېږو خو کومه داسې پرمختګ موږ د ښځو په وړاندې نه وینو چې هغه تعلیم برخه کښې دې سهولتونه پیدا شوي یا تعلیم برخه کښې دوی ته مرکزونه پیدا شوي دي خو غټه ستونزه همدغه ده چې معارف هم دې ته زیاته توجه نه ده کړې دولت هم نه ده کړې د ښځو د فارې ځان ته مرکزونه جوړ کړي، ځان ته مکتبونه جوړ کړي، هغې د کلي نه نساحونه
مرکزونه هدف څه دی؟ مرکزونه یعنی تعلیمي مرکزونه ښایست؟
تعلیمي مرکزونه یو بلې ښځو نجونو لپاره ځانګړی مکتب جوړ شي، ځانګړی تعمیر جوړ شي، ځانګړی استادان ورته مقرر شي. لیکن اول هدف موږ ټول د خلک دا وایي چې موږ تاسي خور و لور یعنی نه غواړي نه شي نارینه ته کښېني. که چېرې د اولنی هدف کې موږ تاسې خور و لور په حجاب کې یو نارینه ته کښېني، متاسفانه هغه هم د نه معنی مې له وجې، خو دغه خور به یوه وخت کې استاد شي، وبرسېږي، یوه درجې ته به ولاړ شي، یوه مقام به ترلاسه کړي، یوه استاد مسلکي به ځینې جوړه شي. بالاخره د همدا یوه خور به ډېر شاګردانې نورې روزي، هغه به همغه ورسېږي. ډېر اخره دا سلسله به ورو ورو زیاتېږي. هو تاسې ټول همدغه یو هغه وینو، خو متاسفانه ګوره تاسې فکر وکړي ګوره تعلیم برخې ځینې مرکزونه نه شته. نجونې اوله تر درېیمه تر اوومه صنفه درسونه ووایي، اته نهه کلو دولس کلو ته ورسېږي، یو د فرض ځانګړی مکتب نه وي چې هغه نورې زده کړې پر مخ شي بوځي. ځکه چې هغه خو اته نو لسو کلو د هغه غټې نجونې دي، که چېرته دوی دپاره استادان وي، دغسې مرکزونه جوړ شي چې د دپاره ځان ته ودانۍ وي، ځای وي، ځان د یو پروګرام وي، بیا به انشاءالله دغه پروژه له مخ لاړه شي او د خلکو دپاره به یا د نجونو دپاره به هم شي.
بله، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. اغلی میدانوال ګل رحمان د پکتیکا څخه یې اړیکه نیولې وه، ډېره زیاته تبصره یې هم وکړله. د دې په نظر باندې، البته د دوی په نظر باندې، د ښځو او د نجونو او الکانو باید جلا جلا مکتبونه وي، چې دغه ځانګړي او جلا جلا مکتبونه څومره د یوې ټولنې لپاره مناسب دي چې نجونې جدا درس وایي او هلکان جدا، بیا بالاخره دغسې پانتونونه هم سره جلا شي، خو بالاخره دفترونه به هم سره جلا شي، کاروبار به هم سره جلا شي، په یوه موټر کې به هم سره نه ځي، نو دا به یو هیواد په دوو برخو ونه ویشي. بله
بله،
ها، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه له ښاغلي ګل رحمان څخه. دلته ما مخکې نه وویل چې زه د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته سه کال په 99 کال کې راغلی یم. زما د معرفت غونډه یو دوه ورځې مخکې وه، یعنې زه نوی معرفي شوې یم دلته. ما یو کله چې راغلم عمومي تصویر مې چې پکتیکا نه واخیسته، د ښځو نه مې چې ما واخیسته، ما اول کې نن دې ته یعنی اشاره وکړه چې د ښځو یعنی ونډه په تعلیمي برخه کې بیخي کمرنګه ده، ډېره ضعیفه ده، چې په دې کې ما یعنی ښې طرحې ځان سره راوړې دي. او بل څیز راغلم د ګل رحمان ورور دې پوښتنې ته، چې دا وایي چې یعنی دوی ته موږ باید مرکزونه یعنی جلا کړو، یا فرض مثال دوی ته مکاتب جلا کړو، دوی ته زنانه استادانې په کې وګمارو. زه چې دلته کله راغلم په سطحه د ولایت باندې د مېرمنو رنګ کم ده، کمرنګې دي دوی دلته، یعنی د استادانو نشتون ده. اول استادانو نشتون ده، که موږ فرض مثال مکتبونه که هم ورته جلا کړو، لیسې ورته جلا کړو، ولې موږ د استادانو له نشتون سره مخامخ یو؟ یعنی ما په دغه دوه ورځو کې چې زه دلته راغلی یم، دا ستونزې د مشکلاتو سره زه مخ یم، او زه د دې په هڅه کې یم چې دا به انشاءالله زر تر زره یعنی حل کوو. دلته یعنی دا یوه ستونزه ده. بل دا چې د خپله د دغه پکتیکا ولایت خلک، چې ما له دغه مېرمنو سره څو مېرمنو سره وکتلې چې هغه زما په معرفت غونډه کې راغلې وې، دوی ما ته ویل چې موږ یعنی تعلیم سره ډېرې علاقه مندې وې، ولې ما ته یې ویل چې موږ ته باید د موږ اولادونو ته، زموږ دغو وړو لوڼو ته باید زنانه استاده وګمارل شي یا ښوونکي وګمارل شي. که نه ما دوی ته ویل که تاسو دغلته نن یعنی تاسو د دې مخنیوی کوئ چې درس ونه وایي، د دې لپاره چې د دوی په راس کې یا یو نارینه استاد شتون لري، دا خی زه به دا استاده تاسو ته د کومه کمه دا زنانه استاده، دغه نن ماشومه سبا ته استاده کېږي، سبا ته دغه کومې غوښتنې چې تاسو لرئ د دغې نن ورځې نه موږ کولی شو چې دغه غوښتنې چې تاسو سبا ورځ یا کومه هغه اینده کې ځواب ورکړو. فرض مثال ما دوی ته ډېر یو ښه مثال ورکړه، چې دوی ما ته ویلي وایي موږ استاده زنانه غواړو، ما ورته ویلي صحیح ده، تاسو خپلې لوڼې نه پرېږدئ، همدا شکل باندې لوڼې نه دي پرېښي په دغه پکتیکا کې، یعنې مرکز کې داسې یو څوک نشته چې هغه استادي
یعنی استاد وین او د استادین د پاره یا دغه لپاره زمينه ورته مثلا دا ورته برابر وي چې تدریس وکي خو دا استاد تاسو د دې کومه کومه یعنی زه خو مستقیم استاد دی اسمانه د تنشم راکته کولای چې دا زنانه استاد از دې تاسو راکته کوم دلته موږ باید دا زمينه سازي وکړو تر لاوسه هیڅ د کې ستونزه نشته زموږ استادان چې دي یعنی معنوي پلار حیثیت لري معنوي پلار حیثیت لري هیڅ ستونزه نشته دغه موارد تاییده عرف او فرهنګ به وي اما موږ باید دته دسې نه ووایو تر کله به موږ اوس مسې فرض مثال د پکتیکا په دغه خپل ولایت کې به یو دوه استاذې دلته یعنی نه وي چې زه کله مثلا لیسه موږ نجونو ته جلا کړو یا متوسطه ورته جلا کړو یا ابتدایه مکتب ورته جلا کړو دلته استاذانو ته موږ نه اړتیا ده چې دا رقم استاذان موږ پیدا نه کړو زنانه ورته بیا دلته د تعلیم مخه نیول کېږي یعنی یوه ستونزه ده یو خنډ چې تعلیم پر مخ د تعلیم پر مخه باندې یعنی رامنځته کېږي د دغو ستونزو له منځه وړلو لپاره د دغو ستونزو له حلولو لپاره یعنی زه د پکتیکا د اولس نه هم هیله کوم چې تاسو راځئ کرار کرار تعلیم ته مخه راوړئ هیڅ دلته مشکل ستون نه لري دغه استاد چې فرض مثال د ذکور نه برخې ده دا د معنوي پلار حیثیت لري دغلته راځئ دغه ذهنیتونه رابرابر کړئ او دغه تعلیم برخې ته مخه راوړئ چې تر هغه وکولی شو آینده کې تاسو کوم شی غواړئ موږ هغه هم په ډېرې اسانۍ باندې یعنی لاسته راوړو یا هغه اهدافو ته د خپل ورسیږو
بله ډېر ښه اورېدونکي فکر خلرو بل اورېدونکي به راواخلو السلام علیکم السلام علیکم تاسو زما غوړی
مننه کوم جواب خیر خور تا او هیوا د خوال خور او د زادر رادیو ټول اوریدونکو دغه ته د زړه له کومې سلامونه وایم
وعلیکم السلام په خیر راغلی زمنګ میلمنه اغلی خوشبو میدان والده مهرباني وکړئ تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کنیولې
زمانم فضل حدیث زابل والد زابل ولای سره مالکنی ولید میدان وال خور سره میدان پښتنه ده دې خو تر اوسه پورې په ادارې چارو کې کارونه دکړي دا څونه په خپل ځان مطمئن ده چې دا به دغه ریاست څونه په خپل ځان مطمئن ده او بل پښتنه میدان غدا چې دا په دغه ریاست کې شته کوم پلانونه وزیر سره له وسه کوم شته کوم پلانونه لري او غواړي کوم پروګرامونه شته په پکتیا کې مولان دي کې او بل پښتنې مدار د سبا د افغانستان ټول خوندو سره کم پیغام لري د سیواد په برخه کې چې په کم وړاندوین ورته لري په وړاندو ټکو کې راته وایي ډېر مهرباني دی
ډېر زیات مننه ښاغلی فضل عادی زابلول منګ د خبرونې په سر کې ویلې چې اغلی خوشبو میدانوال د خزو چارو ریاست ته اوس ورغلی ده نو دا په دې معنی نه ده چې دی اوس په کار پیل کړی دی او دا یې لومړی نه کار دی نو دی اوس د ښځو چارو ریاست کې کار پیل کړی دی مخکې تر دې به نورو ځایو کې هم و خو بله و رابه شو دې ته چې دی وایي تاسو څومره په ځان باندې ډاډه یاست څومره په ځان باور لرئ چې یعنی دغه کوم څه چې تاسو اوس لرئ دغه به په ښه توګه دې ته به انکشاف ورکوي او پرمختګ به ورکوي
اول خو زه د محترم ورور پښتنو لپاره یعنی راشم پښتنو ته ما په اداري برخو کې کار کړی دی درې کاله ما امریت د جندر کړی ده مدیریت د محصولانو مې کړی ده همداسې ریاست پوهنتون مې هم کړی دی په دې مواردو کې اداري کارونه ما کړي دي او بل راځم زه اطمینان لرم زه یو قوي همت او عزم سره راغلم زه صرف د کار لپاره راغلم او انشاءالله د خپل د کار دغه نتیجه به هم وینم په بیا د ورور د پلانونو هم وویلې ما وویلې چې زما پلان صرف پلان زده لرم چې هغه ایمانی او وجداني خپل دنده سرته ورسوم هغه مسؤلیتونه د وزارت له طرفه چې ما تر کول کېږي هغه په سمه توګه باندې زی پلې کوم په سطح د ولایت بیا راځم د میلمنو لپاره زما پلانونه ډېر زیات دي د پلانو لپاره هغه کوم بودیجه چې له وزارت له طریقه ما تر ورکول کیږي، یعنی هغه اصلا کفایت نه کوي. د دوه لپاره چې زه وکولای سم دغه خویندو ته سم خدمات وړاندې کړم، یعنی دلته زما ډیری فوکس او دا په دوه باندې د سیز باید خارجي او داخلي ډونرانو سره وګورم، سفارتونو سره وګورم، او وکولای سم چې د هغوی له طریقه د پکتیکا خویندو ته د خدمت جوګه وګرځم، یا د هغوی له طریقه وکولای سم دوی ته بعضي پروګرامونه راوړم وړاندې وسم، یا بعضي خدمات ورته وړاندې کړم، بعضي پروژې ورته ونیسم چې د یعنی وکولای سم چې د خویندو ته یعنی د خدمت جوګه وګرځم، او د پکتیکا خویندې په واقعي شکل باندې د دغه ستونزو نه، یا مثلا دا خنډونه یا دغه محدودیتونه یا دا مشکلات چې د دوی د لارې په سر باندې دي، د دوی په مقابل کې زه مبارزه وکړم او دا یعنی عقل ته راولم.
بله ډیر ښه. نور اوریدونکي هم لرو، دوی ته به هم وار ورکو. السلام علیکم. السلام علیکم. د زابل له شاجوی څخه مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست. عجي صاحب توخي په خیر راغلی خبرونې ته. ډېر زیات مننه حاجي صاحب توخي. زه یو څه وایم، پخوا به چې موږ چېرته تلو نو چا به چې راته وویلې چې د ریاضي یا استاد یې ما یا مې ریاضي ویلې ده، نو موږ به ورته ویل چې دوه او دوه څو کېږي. نو اوس حاجي صاحب توخي موږ ته هغه را یاده کړله. درنو دوستانو، دا د مخکښې ښځې خپرونه ده. دې خپرونې کې موږ غواړو چې مخکښې ښځې تاسو ته در وپېژنو، د دوی په فعالیتونو باندې خبرې وکړو چې دوی په ټولنه کې څه فعالیتونه کړي دي او افغانو ښځو ته یې څه ګټې تر دې دمه رسېدلې دي. نو اوس به ورشو یو بل اورېدونکي ته دی بره واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
جوړ بخیر.
جعفری صاحب په خیر راغلی. جعفری صاحب مهرباني وکړئ. ستاسو د ټلیفون کرخه، جعفری صاحب ستاسو د ټلیفون کرخه ډیره خرابه ده، کیدای شي زه ته نو تغیر ورکړی. تقریبا ښه شو، مهرباني وکړئ.
زما د مېرمنې ته پوښتنه دا ده چې ما دغه پر ظریفه پالي چې کوم حمله وشوه یا کوم ګزار پر وشو، دا به ښځه پر چارو باندې څومره د درد تاثیر کوي په هغو ښځو چې بهبار ته ووځي یا کارونه کوي، لري کارونه کوي یا نورې دندې لري، معلمینې یا پیسې لري، د دې پر چارو باندې څومره تاثیر کولی شي او دا د چا کار دی؟
ډېره زیاته مننه جعفری صاحب. زه خو به په سر کې دا ووایم چې هر مبارزه ښځه چې مبارزې ته راوځي، هغه خامخا لوړې ژورې ګالې، لوړې ژورې تیروي، له ستونزو سره مقاومت کوي، مقابله کوي، څو پورې یوځې ته ورسیږي. او رابه شو د اغلې میدانوال نظر به په دې حکله باندې واورو. له دې به تیر شو چې د چا کار دی، خو دومره به تاسې راته ووایاست چې دا به د ښځو مورال را ټیټ کړي که نه دوی بلا وهڅوي خپلو فعالیتونو ته؟
ښاغلی جبرخیل، دا رقم مثلا قضیې سیدي ښځې یوازې داسې دي دوی مورال نه را ټیټوي، دوی نور هم قوي کوي، دوی نور هم حسابي سي مبارزه وکي، دوی نور هم دې ته یعنی دوی هڅه کوي یا کوشش کوي چې دغه مبارزه وکړي او دغه رقم قضیو مخې یا دغه رقم مثلا کوم محدودیتونه یا کوم خنډونه چې د دوی په لارې په سر باندې دي هېڅکله د دوی مخه نشي نیولی. او زری کوم ښاغلی ظریفه غفارین چې ده په دې باندې ده یوازې د دې نو په مخ باندې د کارونو پر مخ باندې هم ډیر خندونه وو ولی میرمن ظریفه غفاری چې دا زموږ د قهرمان خويندونه ده یعنی دی وکولای شي چې د هغه ټول موارد او مقابل کې مبارزه وکړي او خپل موقف چې د آزاد رقابت له طریقې مګتلای وو هغه لاسته راوړي او دا رقم مثلا ستونزې شتون لري د ښځو پر وړاندې باندې هیڅ وخت د ښځو روحیې نه ضعیفه کوي او هیڅ وخت دا یعنی ښځو ته باید د دې نه کېږي چې ښځه وویریږي یا ښځه د دې نور ونه شي کولای خپل فعالیتونه او مخته یوسي به یعنی بار علاوه د دې چې دا باید د ضعف ښځو نه کېږي باید د دې هم کېږي چې دې ته نور هم قوت وروبښي.
بله را به شو هغې پوښتنې ته چې زموږ بل ورور مطرح کړې وه مګر پاتې شوله، دا چې سوله کېږي او په دې اړه باندې موږ ډېر بحثونه هم کړي دي، سوله کېږي او طالبان به سیاسي نظام ته د افغانستان راګډ شي، د ښځو دغه راتلونکی به د دوی سره د دغې ډلې سره څه ډول وي؟ که داسې لنډو کې راته ووایاست.
سوله خو انشاءالله د دې په امید باندې چې سوله وسي او طالب ورونه هم را پخلاص شي. دلته هم زه چې یو کوم تصویر لرم له آیندې نه ډېر مثبت تصویر دی او زه په دې کې یو مثبت بدلون وینم. یعنی دلته هم که سوله کېږي او پس له هغه نه دغه طالبان ورونه هم نظام ته را داخلیږي، زما په نظر باندې یعنی هیڅ ډول کوم مخنیوی یعنی د ښځو په کې نه کېږي، هغه خپلو ښځو ونډه هم ورته ورکول کېږي هغه کومه یعنی د دوی مطابق چې ده یا د دوی هغه برخه چې ده هغه هم پکې ورکول کېږي. انشاءالله دلته به د ښځو حق هم محفوظ وي او ښځې به هم وکولای شي چې په نظام کې دوی هم برخه واخلي.
بله انشاءالله. بل اوریدونکی لرو، دی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت د برمرو څخه خبرې کوم.
د پکتیا ولایت د پکتیا کا پکتیکا
پکتیا او خو د پکتیا ولایت برمرو څخه خبرې کوم.
ډیر ښه. د پکتیکا له برمل نه مهرباني وکړئ نوم مراته وایست.
زبار خورم ملمانا سمن یا غدا زوال در سلامونه وایت اتا سلامونه دی.
وعلیکم السلام، ستاسو نوم څه دی نوم مراته وایست؟
جاوید افغان.
جاوید افغان.
خالد.
خالد افغان، مهرباني وکړئ ښاغلی افغان خپله پوښتنه را سره شریکه کړئ.
زما به خو د پښتنه ده زمونږ په برما سړی ته خوب نه ده او هلکانو پوهنتون خو ښوونځونه شته ښوونځي او د جنکۍ خو بچي اړین دفتر شته دی نه دوه پاس دفتره چې زما کورسم څنګه وکړم.
اها، د تلیفون کرخه مو هم ډیره زیاته خرابه ده او پوښتنه مو واخیستله. استاسي اړیکه پرې شله لکه چې د دغه ورور اړیکه پرې شله. آغلی میدانوال، دغه ورور خالد وو له پکتیکا څخه، دی وایي چې دوی د پانتونونو او د تعلیمي مرکزونو د کموالي سره په خاصه توګه نجونو لپاره مخامخ دي، دا څومره پر ځای ده؟ بله مهرباني.
دا خود ورور سیکل یعنی په پوښتنه کې دی دا و چې موږ ورسره یعنی کمبوتی سره مخ یو په سطح د پکتیکا په پانتونونو هم چې دي. دلته خو د پانتونونو ستونزه چې ما تر کوم حده پورې ولیدله یعنی ستونزه نشته. ستونزه خو یې دلته یعنی انجینری پنځه ده، د حقوقو پنځه، حقوق او سیاسي علومو نوې پنځه ایجاد شوې ده، نورې پنځه هم شتون لري. پنتون دلته شته په خپل شرنه کې مرکز کې پنتون ده او بر علاوه دا د مرکز ده په ولسوالیو کې هم یو انسټیټیوټونه شتون لري او د مکتب په اړه باندې هم ما او چې نظر واچو مکتب ستونزه سته سیده. دا د مکتب یعنی مکتبونه د نجونو کم دي بر علاوه د دې چې د الکانو مکتبونه هم په همدې شکل باندې دي. په دې اړه باندې هم موږ طرحې لرو پساخه دی ولایت باندې ما اوله مو ویلې چې زما ډیرای فوکس د تعلیم په سر باندې ده او په ذهنیت جوړونه باندې ده ته هڅه تر دې پوري ان شاء الله زه په خپل پلانونو کې لرم چې خصوصي پانتونونه هم موږ وکولای شو په اکتیکا ته انتقال کو چې ترګه غوړونه زموږ وکولای شي په خپل ځله باندې کومه پنځه چې دی غوړي هغه ته هم دوی هغه ورو ته کړو ته پکې ادامه ورکړي بار علاوه د دې چې دولتي پانتونونه هم شتون لري او بل د مکاتبو خبر چې هم ده د مکاتبو خبر هم په موږ په خپل طرحو کې لرو چې د مکتبونو کچه یعنی د مکتبونو کې زیاتوالی راولو او په سطح د ولسوالۍ او په سطح خپل د مرکز دلته موږ وکولای شو دا خدمات وړاندې کړو او په دې فکر کې یو او موږ په همیشه د حال تکو او د دې اړه باندې یو خطر هزان تر لرم د تعلیم په اړه باندې تعلیم په برخه کې تنظیم او فوکس په خویندو باندې نه ده ورونه هم دي اما ورونه باید به وهڅه او د درس او تعلیم ته هم خویندي په خپل یعنی پکتیکا ولایت کې مال اول ویلې تعلیمي خدمات تا ولې تا ورته ډیر زیاته اړتیا ده چې موږ باید ته یو خاصه توجه وکړو او ډیر خپل فوکس په تعلیمي برخه باندې وکړو.
بله ډیر ښه اوریدونکو هم لرو اوریدونکو ته بره شو دی په راوخلو بیا خپل پښتنې شریک کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه
نیکی تاسو سره جان کارانتوان. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. خوشاله شو چې خبرونه کې بیا هم یو میرمن ده مونږ سره مهرباني وکړئ نو مڅدې د کوم ځای نه مړ کنيولې.
یاسو مینه کومه نمروز لایک لارم فالین مریک نو خبرونه مینه دا ورې در خبرونه کوي شي دا
یاسمین حکمت خبرونه دې نه دا ورېدلې دا د مخکخي خزي خبرونه ده او من غواړو دې خبرونه کې مخکخي خزي تاسو ته درو پیژنو چې اوس مو میلمنه اغلی خوشبو میدانوال ده د پکتیکا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی مخترم نن تاسو ته سلام کوم
په دې مرسته لري مکتب مستخص تم دې نه چانه مکتب ته د خوایو ده نه خوندې د کښیان ماشومان او پان ته ایز او فاروق سره دا خپل د نیو غوړ سره د دې خوندې جوړ کې دې نه کاند لپاره.
اها د خوندې یو موضوع په دوی پورې څه تړاو نه لري خو دوی د خپل پلانونو په اړه چې هلته په هغه ولایت کې لري وضاحت ورکړ که تاسو د دوی د شخصي ژوندانه او یا هم تعلیم او فعالیتونو په اړه معلومات لري پښتنې وکي. متاسفانه چې د دغه خور اړیکه پرې شوله بیرته بره شو اغلی میدان والته. اغلی میدان ولکه څه هم د خلکو ذهنونه د پخوا په پرتله د څو کلونو مخکې په پرتله ډیر ښه شوي دي او روڼ اندیشوي دي. دوی فکر ذهنونه یې روښانه شوي دي. د تعلیم او تحصیل برخه ته یې ډیر زیات پام کړی دی. خو بیا هم داسې خلک شته چې کومې ښځې چې د باندې کار کوي کومې نجونې چې درس و سبق وایي دوی ته په ښه سترګه نه ګوري او آن پسې شا پسې خبرې کوي. ستاسو په نظر باندې اوس مهال باید د دغه ډول خلکو چې متاسفانه د دوی نظرونه هم تر ډیرو په پام کې نیول کیږي او خلک وایي مثلا یو څوک لور مکتب ته نه پریدي وایي خلک راته بد وایي یعنی دا په دې معنی ده چې د هغو هغه نظریه په پام کې نیول شوې ده. نو تاسو دا راته وایاست چې اوس مهال باید د دغه خلکو خبرې تر کومه کچه په پام کې ونیول شي او د هغې ورهاخوا باید له پامه وغورځول شي.
خاغلی جو برخیل یعنی په دې اړه باندې دا ستونزې شتون لري افغاني ټولنه کې. د افغاني ټولنه ده هغه کوم کسان چې خپله تعلیم نه کوي خپلې لومې تعلیم ته نه پرېږدي راځي کوم نجونې چې بیا تعلیم ته ادامه ورکوي تعلیم هغوی تعلیم کوي هغو پسې خبرې کوي او دا باعث دي کېږي چې بعضې کورنۍ دې ته وهڅوي چې د دغه خلکو د خبرو لپاره د خپلو د لونو د پیشرفت مخه او د تعلیم مخه دوی ونیسي. دلته بیا دلته چې موږ ګورو یعنی ډیری دا ستونزې حل شوي دي تر ډیر حده پورې دا ستونزې حل شوي دي. یعنی په دې اړه باندې موږ کولای شو چې دا عامه پوهاوی ووباسکو خلکو ته په سطح د ولسوالۍ او په سطح د ولایت په سطح د کلو د بانډو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو او د تعلیم لغ یعنی د تعلیم لا ما فرض ارزښت نه خلق با خبر کو چې تعلیم څونه ارزښت لري د اوس چا په ژوند کې او د انسان په ژوند کې د تعلیم څونه بدلون راوستای شي هغه د هر لحاظ کوي یعنی دا څونه اړین د موږ ته کچېری موږ دغه پروګرامونه مخته یوسو یا عامه پوهاوی خلکو ته ورکو خلکو ذهنیتونه را جوړیږي بیا د دغو خلکو خبرو ته دوی غوږ نه نیسي بیا د دې وایي ته سبا پورې د یادې فرض مثال دغه کسان د دې وایي چې د بدل لور ځي او دوی پسې د خبرې کوي یعنی دلته مهم ذهنیت جوړونه ده کچېرې فرض مثال موږ اعتماد د موږ د کورنۍ یوې کورنۍ ذهنیت جوړ وي هغه په خپلو ړونو باندې تعلیم کوي هغه که هر څونه واوري د بل چانه چې د دې لور پسې خبرې وکړي دا وکړي تاسو ته ذهنیت جوړ دی وایي دا د تعلیم لپاره بیرون وځي بیا دا دې دا شخصي حق ته دي د خپل تعلیم وکړي موږ په حياتو باندې ثبوت لرو چې دا تعلیم د ښځې او نارینه لپاره فرض ده دا د ښځې هم ایماني هم یعنی شرعي حق دی هم په اساسي قانون کې دا حق ورته لرو یعنی دا د خپل هغه حق ده چې دا وکولی شي خپل تعلیم ته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي بیا چې دغه کورنیو ته اول خو له کورنیو نه
ډېره زیاته مننه اغلې میدانوال د خپرونې وخت مو کم پاتې دی له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوو چې د خپرونې کې مو برخه واخیستله درنو